پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په کابل کې نن 14 وشوه وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکو د کرکټ د نړیوال جام حال درکو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اورو
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکان وژل شوي درې ټپیان دي او امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیری په دې پیښه کې ټپیان شوي دي د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشري ځنه د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شو افغان ولسمشر په دې سرمشري ځکه کې ګډون لري د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو استراري سرمشري ځکه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه پوره خبرونه د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکان وژل شوي او درې نور ټپیان دي دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 14 د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوی ده امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسیرن ټپیان دي په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسیرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځو وسله والو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی تیر ورځ هم په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخته وشوه شپږ کسان وژل شوي وو او 14 نور ژوبل وو د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسله والو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلې دي د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه دوی طالبانو ډلې ایزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغون او اوبینه راټول شوي او په دوی باندې د تیر شپې برید کړی دی په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو استراري سرمشري ځکه د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل پرونی وینا کې ایران تورن کړ چې سیمایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته پناه ورکړي او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیر شوي دي په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړي د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د نفوذ پر سر سیالي کوي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروسته حمله ایران کړې ده د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول وو ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښایي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود، بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا د دغه اسناد او شواهد کتلي. هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبو کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپل تمرینی لوبه کې له افغانستانه ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو څو ورځو کې کابل د 14 شاهد و وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د سیګریټ چلم او نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولوی و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تمباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي. چروانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون ویل د تل پشپشمه به یوازې هم د انتخابات ترسره شي. اساسي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونو په سر کې مو دا خبر درلود چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې پیخه د جمعې په سهار یعنی نن شاوخوا 3:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسو چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تیرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې ملکیانو ته مرجو بلا وخت هغه وایي
تلفات څونه دقیق در قوم بوروس ته تاسو سره شریک کوله. بعد مرغه تلفات لري دقیقا لسیم دي بارنه ځوکونه او د موټر یو کاروان تر ده چې دغه 14 رامنځته شوه.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت روس ته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیکه کې څلور کسان چې ملکیان دي ټپیان سوي دي او همدارنګه درې کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان سوي دي، څلور کسان وژل سوي دي. بلخوا په کابل کې میشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه پیکه کې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیکه مسؤلیت منلی دی. دا په 13 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیر ورځ ماسپښین مهال په کابل کې په یو انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخښول په غپیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستۍ دوونۍ کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلواله حملې زیاتې شوي چې مرجو بلې هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ 2 ورځې وړاندې د اتم امنیتي حفظې اړوند په قلاچه سیمه کې شوي چې مرجوب دی درلوده. کابل خریانوای دا چې اختر ته د غوتو پښمار ورځې پاتې دی ورستیو نامنه یو او انتحاري حملو سخت اندېښمن کړی دی. بلې شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان وو چې د کابل د ورستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوې دي. له تنباکونه اکثره د خلک د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین پورا پور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محب الله چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نو آباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږدمهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپېته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوم. د زلویختو کالو راهیسې د سګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15,000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤل حبیب الله اروال لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معده د 10% سرطان لامل په دوامدار توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغیز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
بالای تمام سیستم ها، خصوصا بالای سیستم تنفسی، سیستم
د بدن په ټول سیستم او په تیرا پر تنفسی، قلبی او تناسلی سیستم اثر کوي. په تناسلی سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بلستونزه چې د تنباکو څخلی پیدا کوي هغه د سږو بندې دلی چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلی کیږي، خو هېواد ته د سګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14,000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.8 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیون افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 10% د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلف انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي، چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 1 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي، او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. خو دا چې په 2000 که دغسې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي، په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د او 8 میلیون انسانان ته، یعنی 2 میلیون به 8 میلیون ته خیز وکړي. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدی شي. او د دې په خوا کې بل خطرناک ناروغي چې دې نه پیدا کېدی شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي، همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کیږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدا دې چې د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراض او د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناک ناروغۍ باندې کېدای شي چې روږدي شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدای شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه باندې کوم هغه چلونه دی، کوم یاغه طریقې دي چې سای استعمال کې ترڅو پوري دغه تنباکو له نشین ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځلې دواګانې خوړلې خو هغوی ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخودو، ممیزو، بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې په تنباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي. او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هېڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سولې د ولسي حرکت یو شمیر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوي دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
کور
ودان. وطن دوست صاحب، د سولې د ولسي حرکت دغه غړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلی؟
تیره شپه د سولې ولسي حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکنه ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې 4 نور کسان سره ځای شوي دي چې شمیر یې 4 دېرش تنه ته رسیږي. اوس په تر چانجر تیر شوي یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر شوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روشمات پرمال بیا له خیر سفر پیلو تمه ده چې په 4 ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغه سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقلاته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړې دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت کې لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو، او له اولس غواړو چې د ظلم پر وړاندې ږغ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وي کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه کلونه همدا سپټ ساتل سوی دی، پر هغوی ظلمونه سوی دی، پر هغوی چیرې سوی دی. له بده مرغ تر اوسه پرې چا ژغ نه راپورته کړی. لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وي د ولسونو ژغ راپورته کړ، هغه ته مو انعکاس ورکړ، هغه ژغونه مو نړیوال کړه. همدارنګه طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه چیرېږي، څه تیر سوي دي، د دغه انزور تر نړیوال پر رسو نو څنګه چې مهاله مهال چاس کی اجازه نه اخست یو سم د چاس کی اجازه نه اخلو بل دا چې افغان حکومت هم اوله سپیدا دی طالبان هم له اوله سپیدا دی موږ هم هغه اوله سپیدا چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکړي نو موږ هر استمیت بغیر له چا له اجازه بغیر له چا له غشتنی وو
وطن دوست سب تیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوی په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوی اوس د اندېښنه در سره نشته په هلمند کې
تیر کال داسې و چې حرکت نوې تازه راټوکېدلې وو سیاسینو هم شک کرو چې دا به چا را پیل کړی وي امریکا شک درلود چې چا به را پیل کړی وي طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا را پیل کړی خپل افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا را پیل شوی دی ځکه چې دلته حرکت مرکتونه را پیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي یو هیواد وي یو سفارت وي سازمان وي دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو شاوخوا پنځه شپېته ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت په هیڅ چا پورې مربوط نه دی نو هغه مال چې موږ دندېغوري ته ولاړو د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي یو عدالت تاسې په نښه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نسو دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي له یو واقعیت سره مخ نسي شبه دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مرزي او زموږ مشرانو دا ویل چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار کېږي چې کومه خواته ځي پر هغه دی ولاړ شي
وطن دوست نه تایید شوی داسې خبرونه ازادي راډیو تر لاسه کړي دي چې په هیڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې د منه تاییدوي چې طالبان جنو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي څرنګه کسام تاسو خو ویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست دا خبره تاسو هم اوریدلې
شبر صاحب طالبان او حکومت هر برخه پر دوه برخه باید وویشل سي هغه عسكر چې په سیمه کې جنگيږي له هغه واکمن سره فرق کوي چې په کابل کې ستناسته او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنگيږي له هغه مشر سره فرق کوي چې په قطر کې ناشته په سیمه کې افغان سرتیری افغان طالب له جګړې څخه خوات ورسته ویلي دا طبي خبره ده حقیقت ته موږ دا چیرې شپه چراغلی زموږ سره څنګه دوستان مخسی ویدي په کومو سیمو کې د سیمه طالب او د سیمه عسكر په دې پوهیږي چې دلته یوازې جګړه یو د دشمنی رنگ اخستی دی دلته دا هڅه کیږي چې یو بل څخه انتقام واخلي نو دا چې په لوړه کچه کې مکسین دی په چې تک په چې کچه باندې له طالبانو سره اړیکې ستا له قومي مشرانو سره ستا له ایمانو سره ستا د طالبانو پر واک لاندې سیمو کې کم کسان چې اوسېږي له غوی سره اړیکې لرو رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغه جګړې څخه درد دي دي جرمن سوي دی او دغه جګړې زپلې دي همدارس طالبان هم دغه جګړې زپلې دي همدارس عسكر هم دغه جګړې زپلې دي دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه زپل سو په دغه درو برخه کې افغانان ونه وشل سي شدار چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغه جګړې ته حلار وچا کې علیمان را پاتې سپینجری قومي مشران را پاتې د طالبان د حکومت ترمنځ هغه منځګړی توبو کې لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قران کریم کې امر پر کړی دی چې تاسو درې مډل د دوه ډلو ترمنځ روغ جوړ وکي سولې وکي او سولې به تر د سولې خیر ده نو د سولې ولسی حرکت مخ وړاندې زید طالبان سمو ته زی هلته کچيري طالب چرواکو غشتل چې مر سره کښینی خپل وړاندې زنو پیشنهادونه داسې مشتورونه کې لکه څنګه چې په کابل کې افغان حکومت مشتور سره د سولې ولسی حرکت چمتو دي چې په هر سیمه کې فرض راکړي د سره کښینی خبرې وسره وکړي
بسم الله وطن دوست مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سعودي عربستان پاچا په مقام مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي دا سرمشیزه چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ په داسې حال کې جوړی شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترنګلې شوې دي په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی تکل صاحب د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیزه د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی
مننه سلام تاسو او اوریدونکو ته د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر په خپله په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیگ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلود تر ډیره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې غبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوی وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پارولو ته دوام ورکوي، چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم ده. د په وینا موسوی ویل موږ وینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام گاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل هیواد پر دې خوښنه دی چې سعودي د شنبه پورت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د نوړه کار اخیستو لاره د تهران پر ضد د بنسټ تور نه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیگ، یعنی درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي. او په دې ترڅ کې متحد ایالاتو خپل بی 25 الوتکې هم خلیج ته او همدارز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونه ورده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده چې یاوې د عرب لیگ سرمشتی سوا او بلای ده خلیج ده همکاری ده شورا.
تکل صاحب مننه.
ستاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم ازادي رادیو مسولین او ناظم دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمونږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په جیمی کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو خېدل، خو بیا هم د جناب والی صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته د جیده په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شو او دا ځکارونه جریان لري. خو ولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې بایس کې چې دا کارونه وزندېږي زمونږ د هله د چې باید دغه پیغام نشي.
السلام علیکم، نو عبد الله زکندار له تخصص صاحب سره په تماس کې ما چیرو د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی یا مطر اوسه موږ مسات نه جوړ کړی، نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړ پرو چارواکو سره ورته مننه ده. ازادي رادیو
تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي دوړو ډلو نه دا غوښتنه لرم چې رمضان میاشت کې خو اوربان رامنځته نه شو خو خیر بیا هم که د هغه د اختر په شپو ورځو کې د اوربان رامنځته شي تر څو د سوي درګډلې کړېدلې افغانان د دوګرې شپې په خوښۍ سره ولمانځي دا کول دي اهتمام لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي نو ډېر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د اوربان تهیله بس نور محمد اسلم سلام علیکم.
ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو را رسیدلې سمې سونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه لري او د افغانستان مسابقه به سبا له استرالیا سره وشي. البته سبا په نړیوال جام کې د افغانستان او د استرالیا ترڅنګ نیوزیلند او سریلانکا هم مسابقه کوي. د افغانستان مسابقه یو څو وروسته البته پیل شي. دولس بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باب پارتمن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف ګرځولی طالبانو دغه برید کړی. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بم برید څلور افغان ملکیان وژلي او درې نور ملکیان ټپیان کړي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولی د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام یې ستایلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې خبر نه دي کرزی په کوم اساس دغه خبره کړې او دوی په دې اړه باندې کومه پریکړه نه ده کړې. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې نن پاکستان او ویسټ انډیز سیالي کوي. د دوی لوبه د انګلستان په ناتنګام ښار کې په ځای وخت په 11:30 بجو پیلېږي. پاکستان په تمرینی لوبه کې له افغانستان ماته خوړلې او ویسټ انډیز بیا په خپل تمرینی لوبه کې نیوزیلند مات کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب امارات ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروسته حمله ایران کړي او په مکه کې د سعودي پادشا د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات به په 15,138 د رایه اچونې په مرکزونو کې ترسره شي. نور تفصیل زما رایه زما حق پروګرام کې البته له لویه سره د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه په دې پروګرام کې تفصیلات اوریدلی شي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی پروګرام د رائے چونې د مرکزونو څرنګوالي ته ځانګړي سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخابات به په 15,138 درست رائے چونې په مرکزونو کې ترسره کیږي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولای چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب داخل
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي
برگزار کړه.
نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوي دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په 6 وشي. په همدې دلیل یې درې واړه انتخابات 3 میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د بوبل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول یې ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي.
درنو اورېدونکو راپور مو واورېده. د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د 15,138 د رایه اچونې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي هغه راپورونه چې د انتخاباتو خپلواک لوری دوی ته رسیدلی په ډاګه کوي چې دغه کمیسیون په پام کې لري چې د رایه اچونې له 2000 مرکزونو څخه دغه مرکزونه 15,138 ته راښکته کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده، مروه امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد میلمانه دي. دا چې په بحث کې سره ګډونو کو ډیره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حق پرست صاحب محترم نه پیلو. حق پرست صاحب، که د وروستیو چمتووالو په اړه باندې درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، تر اوسه پورې کوم چمتووالی نیول سوي، له پلان سره سم کارونه مخکې ځي؟
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټاکنې چې مخته لري په 6 د میزان چمنو ټاکنو دپاره د تخنیکي، مدیریتي او عملیاتي اړخ څخه چمتووالی نیسي، چې یو سلسله چمتووالی په دې برخه کې نیول سوی. د یادولو وړ ده چې تقویم د درنو ټاکنو اعلان سو، نیټه د 6 د میزان اعلان سوله. د دې لپاره چې نور هم په دې برخه کې دقت وسی، ټول جزئیات په نظر کې ونیول سي، پر تقویم باندې یو تجو نظر بل هم کیږي، عملیاتي پلان د تقویم مطابق عملیاتي پلان جوړ سو، عملیاتي پلان پیلند تطبیق په حال کې دی، یو پی سدی کار د عملیاتي پلان مطابق مخته تللی دی. د بودیجې چې ډیره غټ اندېښنه د کمیسیون د بودیجې په حق لباندې و، خوشبختانه هغه ستونزم حل سول. د بهرنیانو سره او یا هم د نړیوالې ټولنې سره خبرې نتیجې ته رسیدلې دي او د حکومت سره هم زموږ خبرې نتیجې ته رسیدلې. تقریبا 122 میلیونه بودیجه د روانو ټاکنو دپاره په نظر کې نیول سوې ده، چې په دې کې 40% بودیجه حکومت عملاً اقدام کړی دی چې د کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو موږ تقویتي سبتینام تر سره کو.
مروه جانې، حق پرست صاحب وایي چې بشپړ چمتووالی نیول سوی، د بیلابیلې برخې هم تشریح کړي. تاسو د نظر بنسټ په توګه، همدارنګه د انتخاباتو د یو شریک په توګه باندې دغه چمتووالی ناراضي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته او حق پرست صاحب ته، زموږ ټول اوریدونکو ته. اول تک شپږم د میزان ته منطق یې دا و چې دوی ویل موږ هغه وخت کې وخت نه لرو او راتلونکي ټاکنې به بایومیټریکي ترسره کیږي. نو اوس چې بایومیټریکي ترسره کیدلی نه سوای او دوی دغه ظرفیت نه درلود چې فول پکیج الکترونیکي ترسره کړي، نو شپږم د میزان ته ولې لاړل؟ ځکه دا وی جغرافیایي ستونزو سره کشپګم د میزان نه واوختي ټاکنې به موږ له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږو. قانوني نقص کړی د په اوله
مرحله کې د شپګم د میزان ته وخت ډیر زیات دوی ټینګار په همدې باندې کې چې موږ خپل وخت باندې چمتووالی تر
دوی د مهالویش پر اساس مخکې نه ځي. چمتووالی د تقویتي نوملیکنه چې دی ویلي دا د ساور پښوګوسته منی ته باندې په تر سره سوی وای. اما په هوای نه و څار بنسټونه په رسمي توګه خبر نه و. د افغانستان خلک خبر نه دي چې په شپګوستم د ساور دوی چیرته ځي، سبتنام څه رقم کیږي. حتی په مغه ورځ باندې لا معلومه نه و چې دوی وسته بایومټریکي تر سره کوي او که په ساده ډول. وروسته دغه نه دا موده 13 تر اوسه پورې چې اتلسم د جوزا د موږ د رسنیو لخلې او داسې چې په بحثونو کې موږ دوی سره کینو به خبري کو. په رسمي توګه څار بنسټونو سره دوی هیڅ اړیکه نه لري او دا خبري هم موږ ته نه راکړی
چې عملیاتي او تخنیکی چمتووالی پاره کراته وای چې
د دوی د کارکونکو د استخدام موضوع ده چې هغه هم لډیرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. تر اوسه پورې په ولایتي کچه دوی خپل رئیسان نه دي بشپړ کړي. ځینې کسان یې هم چې استخدام کړي دي هغه جدي ستونزې لري. دغه مراکز چې دوی ویلې د خپل کم دي د تقویتي نوملیکنې لپاره د کابل په اړه چې دوی اعلان کړي دي دغه په اړه هم ډېرې جدي ستونزې دي. له دواړو کمیسیون
یعنې په ټولو کې ستونزې زیاتې موجودې. محترم مجاهد صاحب قدر ته وایي چې د 13 د جوزان شروع کیږي تر لومړي د سرطان پورې دا ډېر وخت کم ده. د ولسی جرګې انتخابات تر جمهوریت انتخاباتو پر ډیر فارق لري. یعنی په داسې معنی چې هغه انتخابات چې موږ په مخ کې لرو ډیر پراخ انتخابات، ډیر وسیع انتخابات او ډیر دغه وخت ډیر زیات کم نه دی تاسو له نظره، ځکه خلک ډیر ستونزې لري.
تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې وخت هم ډیر کم دی او دوی واقعیت جدي چیرته کار وکړي. انتخابات به وشي خو زه فکر نه کوم چې داسې ناقص انتخابات به وشي. چیرته دولتي ثبت نام شروع نشي زه فکر کوم چې هیڅ څوک ریاست جمهوری په هغه کې خلق نوزي چې خپل رای استعمال کی یا رای واچي په صندوقو کې داسې کمرنګ به د ریاست جمهوری انتخابات ډېر به کمرنګي او زه فکر کوم چې هغه به ناکامي. چیرته واقعیت وي کار کې نو باید شورای ولایتی و ریاست جمهوری و شورای ولسوالی دا باید یو جا انتخابات شي په یو ورځ وشي. هغه بیا خلق کولای شي چې خې په هغه شوق علاقمندي خپل قوم خپل وکیل خپل ولس د پر راشي خپل رای استعمال کړي. زه فکر کوم چې دغه څه ونشي د ریاست جمهوری دوله کسان هم په ټول افغانستان کې نه وزي. زه فکر نه کوم، باور هم پینې لرم.
حق پرست مجاهد صاحب وایي همدارنګه مروجنه دواړه وایي چې وخت ډیر کم ده او تقویتي مراکز دي دا ډیر کم دي. یعنی داسې حال کې چې موږ تاسو ډیر زیات ستونزې لرو. که مخکې چې تیادونه وکړه هغه کسان چې په دې برخه کې باید نوملیکنه وکړي ډیر دي خو مرکزونه کم و وخت کم ده. دا خو د راتلونکي انتخابات اغېزمنولی نه شي.
ډیره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم ځینې نقطو ته اشاره کوم. لومړی دا چې شپږم د میزان زموږ چمتووالی د شپږم میزان د پاره دی چې په دې نیټه باندې باید ټاکنې ترسره شي او تاسو پوهیږئ چې دا په رسمي بڼه باندې دا نیټه اعلان شوې ده. که چیرې د افغانستان په سطح سیاسي او امنیتي وضعیت وخیم نسی او یو استراري حالت رامنځته نسی خدای نه کرده، هوډ دا دی د کمیسیون چې په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړي. دوه مسله د بایومټریک ده. اشاره
وکړم سره زر لګ اشاره کوم. دلته خلک وکیلان هم درنګ نظر بنسټونه عام خلک اندیښنه ځکه لري درې وارې دغه نیټه یا دور د نیټه تغیر سوي د اوسم خلک اندیښمن دي چې کمیسون نسی کولای په خپل وخت
انتخاب تاسو ګوري. جناب افغان صاحب یو شی چې موږ تاسو مد نظر ونیسو او موږ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون څخه توقع د امریکا او د اروپا په سطح باندې نه دی. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یو بودیجه مشخصه بودیجه نه لري، اجرایی قوه په خپل لاس کې نه لري او همدارنګه هغه سي بشري قوه چې ظرفیت ولري او په نور هیوادونو کې دیموکراتیک پروسی تطبیقي بدبختانه چې موږ د چیلنجونو سره مخامخ یو. یعنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه د درېم نړۍ د هیواد د کمیسون توقع باید موږ تاسو زینو ولرو. اول دغه ملت د اگاهي سطح باید تر تحلیل لاندې ونیسو. د کاندیدانو اجازه راکړي، اجازه راکړي درسته ده، درسته ده. اما په هوای د امنیت پړنا کې مختزي وس. اما په هوای موږ په نوزاد ولسوالۍ کې د هلمند هلمند ولایت څنګه خلکو ته ورسو. درسته ده چې راډیو سته، درسته ده چې راډیو سته، په دې کې شک نشته چې راډیو سته. آیا د خلکو په نوزاد ولسوالۍ کې یا په سنګین کې د خلکو د آگاهۍ سطح دومره ده چې د راډیو څخه اغس وکړي؟ آیا په نوزاد او سنګین ولسوالۍ کې چې هلته د حکومت مخالف لوري حاکمیت لري یا لږ حاکمیت یا ډیر حاکمیت، آیا د دوی پښتون کې د خلک راضي په ټاکنو کې ګډون کوي که نه کوي؟ یعنی یوازې د عامه آگاهۍ پروګرامونه د افغانستان د دې ډیموکراتیکې پروسې دپاره بسنه نه کوي، بسنه دا کوي چې ټوله ملت لاس سره ورکړي، بسنه دا کوي چې بهرنیان د افغانستان په دې ډیموکراتیکې پروسه کې کار وکړي، همکاري وکړي، خپل مشورې، خپل مادي او فکري حمایت اعلان کړي، مطبوعات، مدني ټولنې، د څار بنسټونه ټول. دا مې یو ملي پروسه ده. په دې ملي پروسه کې ټول ملت شکیل دی، ټول ملت باید حمایت وکړي، ټول ملت باید داخل شي. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د معجزې توقع کول زه فکر کوم عادلانه نه ده. په دې مورد کې موږ ته هم دقت مهم دی، هم سرعت مهم دی، او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅم داده چې باید شپږم د میزان ته خپل ټول چارې ترتیب کړي.
مرو جن د مخ کې دونه وکړه چې ټول خلک په همدې پروسه کې مسول دي، یعنی مسولیت ورګرځي، خو په ډېر زیات مسولیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، ځکه د یو مسول ارګان په توګه باندې دغه انتخابات رهبری کوي. کچېری اما په هوای ضعیفه، کچېری نورې چارې د کمیسیون له خوا ضعیفه مخکې ولاړ شي، آیا نور خلک د انتخاباتو بریالیتوب کې مرسته کولی شي؟ طبیعي ده چې خلک به رایه ورکړي، خو بریالیتوب مسولیت دوی ته ورګرځي که په دې اړه رینه واچي.
سمه ده. اقبره صاحب سره به یو منو چې په افغانستان کې هیڅ امنیت نشته او د هلمند لرې او پرتو سیمو ته موږ نشو کولی عامه پوهاوی ورکړو. د څار بنسټ ته هم دوی احوال نه ورکوي، دا هم دلته هم امنیت نشته،
په بخښنې سره مخامخ ناسته، رسنۍ ته معلومات نه ورکوي،
رسنۍ ته معلومات نه ورکوي، کنه
سره همکاري
دغه د کابل خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکول، دا هم امنیت نشته. او دوی وایي چې موږ خو معجزه نسو کولی. د څار بنسټ ته یو ایمیل کول او په رسمي توګه باندې دوی خبرول چې دغه کار موږ ترسره کوو، حداقل تاسو موږ سره مرسته وکړي. کله چې مرسته غواړي نه، نو بیا بله ورځ بند پاتې سي، بیا نو فیفا له کوم ځایه خبره سي؟ موږ هم خو غیب علم نه لرو چې پوسو کمیسیون اوس څه کوي، خو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو. اما تر ډېره حده پورې زه فکر کوم کمیسیون، زه نه غواړم د دوی پر ظرفیت باندې بیا وغږیږم، ځکه تر اوسه پورې نوي کمیشنرانو نه نه ډېر ښه کاری کړی ده او منفي کارونه یې لږ څه راډېر شوي دي. په شروع کې چې دوی په رسمي توګه خپله دنده پیل کړله، موږ سره یې ناستې درلودې. ما حتی په رسنیو کې له دوی څخه مننه وکړه چې داسې که داسې دوام پیدا کړي، شاید موږ راتلونکي ټاکنې ښې مدیریت کړو یو ځای ټول یو ځای سره. مګم چې دوی احوال نه ورکوي، دوی له خلکو نه د اطلاعاتو د لاسرسي حق اخلي، نو بیا موږ دوی سره رقم مرسته وکړو؟ دغه سوال ته خو باید دوی ځواب ورکړي.
مجاهد صاحب، که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو مسؤول ارګان په توګه باندې خپل مسؤلیت ترسره نه کړ، اما په هوای ور نه کړ، مراکز زیات خلاص نه کړل او انتخابات درست مدیریت نه کړل، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ډېر زیات مهم انتخابات دي، د افغانانو لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډېر زیات مهم دي، آیا دا سراسري والی، شفافیت دا تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
ملت خو سوزلی حاضر شو چې هغه امنیت و یا نه په ولایتو کې هغه خپل رای استعمال کړ، رای واچو،
یعنی هغه مسؤلیت درای ورکوند چې ورګرځیدل
خپل رای واچو. زه فکر کوم چې نن سبا په افغانستان کې ټول آگاهی لري، فیسبوکونه دي، رادیو دي، تلویزیون دي، هر شی دي، داسې ناپو سړی بیخي په افغانستان کې پاتې نه دي. ټول دا کمیسیون پلاس کې دي، شفافیت عادلانه کار د دوی پلاس کې دي چې باید دوی خپل کار ته انجام ورکړي. زه فکر کوم چې بایومیتریک ماشینونه خو بیخي نتیجه نه ورکوي، ځکه غیر د بایومیتریک نه چې په کومه محل کې دوی اشتکار لګولی ده او ثبتنام کړی ده، د هر چا څوک د چا زوی د کوم جای د کوم ولایت په دغه محل کې ثبتنام کړی ده، همغه هم چې دوی هغه کې بس مشکل پکنه پیدا کیږي. زه په دغه انتخابات په کابل کې 15% بایومیتریک و دوی پروس کال روژه کې اشتکار ولګو او تذکیرې کو چې شي که بل روژه کې هغه د پارلمان افتتاح شون، تاسو فکر وکړئ چې په یو کال کې نو تو خدای په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې دا خبره نشته. اوس د ما هیله د دوی نه دادی خیر د بغیر د انتخابات دا په افغانستان کې بل لار نه لرو. انتخابات باید وشي په خپل وخت کې، خو د دوی هم لږ توجه غواړم چې باید جدي کار وکړي، او دا یو ملي پروسه ده د افغانستان لپاره، یو لوی یوازې افغانستان څه کې ټول نړۍ لپاره دا مهم خبره ده.
حق پر سب موږ تاسو به مخکې لیدل کله به انتخابات برخه کې یو برخه شروع کېدله، یا نوم لیکنه پروسه شروع کېدله، یا د رای ورکونه پروسه به شروع کېدله، یا نورې برخه به شروع کېدله. په دا چرایانو کې کوم ولایت ته به چې بل ولایت ته تللې پوسټر نوم لیدل، په تلویزیونونو کې موږ اعلانونه لیدل، په رادیوګانو کې موږ په دې برخه کې اعلانونه لیدل، په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نوم لیکنې پروژې د لوسه پر هیڅ نه لیدل کیږي، دلته ستونزه چیرته ده؟ آیا کمیسیون د پخوانۍ پروژې چې په دې برخه کې درلودې یا په دې برخه کې کار کوم هغه له منځه تللی دي یا کار نه کوي کمیسیون؟
ډیره مننه. د دې په خاطر چې دا د بحث توازن رامنځته شي، زه غواړم ځین نقطو ته هم اشاره
وکړم.
لومړی دا چې په دې کې شک نشته چې د ناظر بنسټونو او د مطبوعاتو اړیکې او د دوی ارتباطات د کمیسیون سره بې نهایت مهم دي، او په دې برخه کې هغه توکو چې مطبوعات لري او د څر بنسټونه لري بدبختانه چې کمیسیون هغه توکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې باید جدي اقدام کمیسیون وکړي، او موږ به هم ستاسو د یو فوکل پوینټ تر نامه لاندې، ستاسو د یو ارتباطي کس تر نامه لاندې به ستاسو د خبرې زه تر رهبری پورې ورسوم چې په دې برخه کې نور جدیت او کاتیت رامنځته شي او توجه ورته وشي. دومه مسله د ریاست جمهوریت د ټاکنو د پاره دی، په دې کې شک نشته چې ولسمشری ټاکنې د افغانستان د پاره ډېرې مهمې او ارزښمنې دي. یګانه نه چې دغه ټاکنې باید مدیریت کې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، یعنی دا هم معقوله نه ده او عادلانه هم نه ده چې موږ ټول پړه پر نورو ارګانونو او پر نورو نهادونو باندې واچو. کمیسیون هم مسؤلیت لري، یګانه ارګان دی چې باید دا مدیریت رامنځته کړي او په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړي. اما په دې کې هم شک نشته چې مختلف نهادونه او ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د امراتو سره د دوی ارتباط دی. د مثال په ډول په انتقالاتو کې د دفاع وزارت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید پر وخت او زمان همکاري وکړي. دا غاهي عامه په برخه کې سیاسي عذاب او قانون ته مراجعه وکړي، باید د سیاسي عذاب چې تمثيل کون کې د دیموکراسي دی باید په دې برخه کې زموږ سره پاله ونده ولري. مطبوعات کولای شي پاله ونده ولري، خو کوشش او هڅه باید موږ نور دا هم وکړو چې یو مهنګي ایجاد سي د مطبوعاتو د کمیسیون ترمنځ او د څار بنسټونو ترمنځ. دوم مسله د اغاهي عامه، اغاهي عامه لکه په تیر کلونو یا نور انتخاباتو کې چې کېدله بدبختانه نه دي سوي. علتونه واضح دي چې موږ په هغه اندازه باندې د تیرو ټاکنو په اندازه بودیجه نه لرو. تیری ټاکنې څو کاله مخکې چې کېدلې یونما ډیره برخه د ټاکنې د یونما د خاصه مدیریت کېدل په میلیونونو ډالر موجود و، او ډالر ټول د کمیسیون په واکې و، او کمیسیون د عامه اغاهي پروګرامونه د هغه بودیجوي قوت پر اساس باندې مخته بیول. اوس نه پوهیږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم، دغه بودیجه د کمیسیون په لاس کې نه ده. خارجان هم د بودیجه د وزارت مالیه ته ورکی، حکومت یې ورکی، او هغه موږ د یو سلسله مراتب پر اساس باندې د شرایطو پر اساس باندې د بودیجه په لاس کې اخلو او هغه په مصرف باندې رسو. په دې برخه کې بیا هم هغه امکانات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لري، نوې رهبری چې راغلي دریغ نه کوي، په دې برخه کې هڅه او کوشش دادي چې هم پروګرامونه جوړ شي، اغاهي پروګرامونه رامنځته شي تر څو خلک خبر شي او پر اړونکو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رائے په صحیح طریقه باندې استعمال کړي.
مروجان مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه کوم ستونزې چې په ځانګړي توګه مالی ستونزې وي نه یادونه وکړه، خو دلته یو شی چې ډیر زیات مهم ده، هغه مدیریت انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده. انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې انګیري کچیرې د مو کارونه څومره سره منظم سي، د باندې خلک خبر نه سي، مطبوعات خبر نه سي، نظر بنسټ خبر نه سي، اړوند اداري خبر نه سي، هغه به مخ مدیریت کړای شي. په داسې حال کې چې دا خبره سرچپه خيزي تر څو پرې چې مطبوعاتو سره نږدې همکاري وي، نظر بنسټ سره همکاري وي، خلکو سره نږدې روابط، انتخابات عمره ښه پر مخ ځي. دغلته دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون څنګهري د ارس محدودي، یعنی دوی غواړي چې د انتخابات ښه مدیریت کړي که انتخابات خراب مدیریت.
خو زه حق پرست صاحب نه بخښنه غواړم، مګم دا باید ووایو چې نوې رهبری د دې ظرفیت نه لري چې دا ټاکنې لکه تیر وختونو غوندې دوی مدیریت کړي. دواړه میرمنې دي، زه دواړو ته ډېره په درنه سترګه ګورم. هغه مدیریت او ظرفیت بله خبره ده، دغه ظرفیت په دوی کې نه لیدل کېږي، مخصوصا تخنیکي ظرفیت.
رئیس ته د مسؤلیت نه ورګرځي، هلته کمشنران دي،
هغه باید امر وکړي. رهبری ده، د یو چی، د یو ځای، د یو نهاد، یو بنسټ مدیریت او د غیر رهبری ډېره مهمه خبره ده. نوې خو بیا به رهبر نه درلود، یو مشر به نه درلود، اما د دوغو دوی ظرفیت په ټوله کې دارالنچا چې ډیره مهمه برخه ده، دغه ظرفیت نه پکې لیدل کېږي. تر اوسه هم په دارالنچا کې ډیر مهم بستونه خالی دي، یا هم سرپرستان مخکبي، یا هم دوی منتظر دي داسې خبرونه موږ ته رارسیږي چې د دوی د کارکونکو د استخدام مسله هم سلیقوي ده. هر څوک چې د هر چا خوښ سول، هر څوک چې د هر چا یو څه کېدل، دوی استخداميږي، دوی راځي کمیسیون ته. نو له داسې یو کمیسیونه باید موږ توقع هم نه لرو.
مجاهد صاحب تاسو ته راځو، کله چې دی یو ټیم کسان
استخدامیږي. نو په راتلونکو انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟ په 2014 کال کې موږ د انتخاباتو ترخه تجربه ولیدله، څومره هغه تجربې ته ورته چې تکرارېږي؟
زه فکر کوم چې د مروت خور خبره صحیح ده. نو هغه څوک چې دیو خو یو حزب سیاسي د خونه یو چاته خونه چلته مقرر کیږي، هغه افغانستان کې نتیجه هم نه ورکی، د ملک بحران خواته لیږي. دغه سوار لسم هغه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی څومره جنجالونه پیدا شو. زه په دې باور لرم چې دغه کمیسون انتخابات باید مستقل وي او به طرف کسان پکې، هغه باید افغانستان خلقو ته کار وکړي چې څوک برنده او بازنده دی، هغه واقعیت د حق نه تیر، د واقعیت نه تیر نشي. نو چې داسې د هر تیم د هر حزب سیاسي او د هر رئیس جمهور ته خاص خاص کسان بي، هغه بیا نتیجه نه ورکي. نو د دې د وجه نه تاسو فکر وکړئ چې په د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی انتخابات چو شو، نو د ملک داسې هغه کېده چې ملک بحران خواته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې کمیسون باید مستقل وي، د هیچا مربوط نه، نه د رئیس جمهور خبرو منی او نه د رئیس اجرایه خبرو منی، نه د چا خبرو منی. سچ حقایق هغه باید هغه ملت ته وړاندې کی چې دغه برنده ده او دغه بازنده ده، نه د خارجیانو خبرو منی او نه د سفارت امریکا خبرو منی او نه د سفارت مسکو او د چین او د نور خبرو منی. هغه باید کمیسون انتخابات مستقل وي. زه فکر کوم چې په دغه یو سمدا چې ما ولیدل کمیسون مستقل نه ده، چې دولت ورته وي هغه سکی د ما په نظر دا افغانستان په خیر کنه.
حق پرست مجید صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، د هغه د کمیسون استقلالیت. چې استقلالیت انتخابات په شفافیت او سراسري والی باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر لري. د وروستۍ پوښتنې په توګه کړه درته چې څومره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمن د چپراتلون کې جمهور ریاست انتخاباتو کې به دغه استقلالیت ساتي، د چا تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی د نړیوالې ټولنې تر تاثیر لاندې به نه راځي.
ژمنتیا نه مجبوریت، ژمنتیا نه قانون، دا د قانون خبره ده چې باید استقلال یا
موږ قانون لرل ژمنم لرل په تیرو انتخاباتو کې تجربه لرو چې به هم
تر کله اندیم کړل. دلته د لیډرشپ خبره وسوله. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دوه مهمې برخې لري. یو د دارالانشا برخه ده، یو د کمیشنرانو، چې دارالانشا ته موږ سی او وای او د کمیشنرانو برخه ته اس بی وای سی بی وای. په دې برخه کې دواړه برخې مسول دي چې د افغانستان ټاکنیز نظام مدیریت کې نظارت کړي او په دې برخه کې دقت ولري. د کمیشنرانو بورد هغه نظارتي پالیسي سازوي برخه ده او دارالانشا ټول مدیریتي او تخنیکي او اجرایوي کارونه مخته بیایي. په دې برخه کې دواړه ارګانونه وبخشي، دواړه برخې د افغانستان د ټاکنیز نظام په تطبیق کې رغند رول لري. یوازې پړه نه په دارالانشا اچولای شو او یوازې پړه نه پر د کمیشنرانو پر بورډ باندې اچولای شو. باید دا تحلیل وکړو چې آیا دا موضوع د پالیسۍ په برخه کې ستونزمنه ده، دا ستونزه د پالیسۍ او د نظارت په برخه کې ده، که دا ستونزه د مدیریت او د د د د د د د عملیاتو په برخه او په نورو برخو کې ده، چې دا باید تحلیل شي او هر هغه برخه چې پړ ده باید هغه معلوم. دریم خبره د حقیقت رسونې ده. یو 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 دقیق معلومات چې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون همیشه د ملت سره، د کاندیدانو سره، د ناظر بنسټونو سره، د سیاسي اعزاب سره شریک، چې دا د ټولو حق دی او د حقایقو پټول د دې ملک په زیان باندې دی، د ملي منافعو په زیان باندې دی. هر هغه څه چې ملک مخ کې چې امینی صاحب اشاره ورته وکړل چې درسته مهنګي د څار بنسټونو او کمیسون ترمنځ نه ده، ترې واندزې پوری موږ ور سره ومنل چې په دې برخه کې بس تاسو دغه عرض مشتره برې رسو تر سو مهنګي رامنستسي. استقلالیت خبره ده. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون لمخې یو مستقل کمیسون دی چې د 1/15 ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې هر هغه څوک کاغذ د کمیشنرانو په سطحې یا د دارالانشا په سطحې چې د دې کمیسون استقلالیت ته صدمه رسي، مطبوعات د څار بنسټونو، سیاسي احزاب، عدلي او قضایي ارګانونه او په داخل د کمیسون کې د تفتیش
دا کولای سي چې پښتنو کی او مکافات مجازات رامنځته کی. در څلرم موضوع ته چې زه اشاره کوم، ځینې وختونه سي تفاهم کیږي. د مثال په ډول رئیس جمهور رئیس دولت هم دی، کله چې کمیسونونه خپل کارونه مخته بیایي په اجرایوي برخه کې، په امنیتي برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې اړتیا لیدل کیږي چې د رئیس جمهور سره ناستې وسي، د رئیس جمهور مربوطه ارګانونو ته وظیفه ورکړي چې د کمیسون سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور سره ناسته، د رئیس جمهور څخه همکاري غوښتل، دا په دې معنا نه ده چې کمیسون رئیس جمهور ته کار کوي، بلکې رئیس جمهور د یو رئیس دولت په حیث باندې مکلف دی د قانون له مخې چې د کمیسون سره کار وکړي، همکاري وکړي او پر وخت او زمان باندې خپل اجرا ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترم علي ګل مجیدا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړي. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.